دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي اوړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړي پاملرنه غواړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډېر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي ښاروالان خپلې دندې پیل کړي. نو هلته د پخوانیو ښاروالانو او ځینې ځایي خلکو لخوا نوو ټاکل شوو ښاروالانو ته تر اوسه د کار اجازه نه ده ورکړل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دو ورځني سفر په مخه هند ته رسېدلی. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیانیو کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلې دي. دا امریکا د یو امریکایي سرتیری د وشل کېدو ریپورت د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ورکړی دی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. دا ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د برک په نوم د مرستندویه موسسې په دفتر کې وي چاودنې درې کسان وژلي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوږیانی تېره شپه ازادې رډیو ته ویل دا کسان د بین په چاودنه کې وژل شوي. د خوږیانی په وینا په چاودنه کې شپږ نور کسان ټپیان شوي هم دي.
د چاودنې په پایله کې درې کسان شهیدان شول او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور مېرمنې دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت ګډوډ دی.
خوږیانی زیاته کړه تر اوسه لا معلومه نه ده چې په موسسه کې دننه دا ماین څنګه ځای پر ځای شوی او د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا ناټو په ملاتړ د قاطی ماموریت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی. ناټو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دې سرتیری د قاطی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده لرله. په خبر پاڼه کې د وژل شوي سرتیری هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه شوې چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي سرتیری په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي. دا افغانستان د کرکټ غوره لیگ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ دوام کوي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به یې د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ نن ترسره شي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد افریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیگ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د ګریس ګیل او برینډن مکولم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم پکې برخه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي ایران باید اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه خودل شي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنه کړي. دیوایي موږ پر دې قوي باور لرو او تر ډېره د اسرائیلو په دریس کې ځان شریک بولو چې د اتومي وسلو د ترلاسه کولو څخه د ایران د مخنیوي په هدف باید له ټولو لارو کار واخیستل شي. خو په ځینو ځایونو کې موږ دې هدف ته د رسېدو پر لارو موافق نه یو. په همدې خاطر به بحثونه دوام وکړي. خو د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې څنګه به د ایران د اټومي وسلو مخنیوی کوي له نتنیاهو سره مخالفت وښود. نتنیاهو له میرمن مرکل سره په کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پل پل کېږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي تړون نه واوسي. میرمن مرکل اسرائیل ته د دو ورځني سفر په پایل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالوکاست د قربانیانو څلې ته د درناوي لپاره ولاړه. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام او همدارنګه د ایران سره د هند پر اړیکو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ډیلی کې دی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري. پوتین پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخنیوي ډیلی ته رسېدلی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر پوتین او مودی به نن د هند روسیې په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د څو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال به حاضر وي. تمه ده چې هند او روسیه به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د اس څلور سوه دافیا واتو غونډیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې له روسیې سره دفاعي او استخباراتي تجارتي راکړه ورکړه کوي. د هند او روسیې اړیکې د سړې جګړې له وخته راوروسته له دې چې د امریکا له هند له سیال پاکستان سره نږدې اړیکې پیل کړې خورا ډیر تاوده دي، خو په وروستیو څو کلونو کې امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخې شوې او ګډ پوځي تمرینونه کوي. هالنډي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ زده او د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمېر نړیوالو موسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د هالنډ حکومت پرون اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې څلور تنه روسیې ایجنټان د کیمیاوي وسلو د مخنیوي پر ادارې د برید د پلان له کبله له خپلې خاورې وایستل او اوس په 2014 کال کې د اوکراین په فضا کې د یوې مسافر وړونکي جیټ الوتکې دا وشتلو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هالنډي چارواکي وایي چې د روسیې ایجنټانو په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د کمپیوټرونو د سیستم د حق کولو هڅه کوله. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته په واشنگټن کې د امریکا د عدلي وزارت په همدې پلان کې د روسیې د پوځي استخباراتو پر وو افسرانو د لاس لرلو تورونه اعلان کړل. په دې ډله کې څلور تنه هماغه کسان وو چې هالنډ له خپلې خاورې ایستلې. په دې تړاو د کاناډا او برتانیا لخوا ورته اعلانونه د هغه هڅو د پراخېدو نښې نښانې دي چې په ترڅ کې لویدیځو متحدانو د روسیې د استخباراتي ادارو په تیره د پوځي استخباراتو د ادارې پر ضد اقدامات پیل کړي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات اوري. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي اوړي کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. په دې اړه په رپورټ سربی راوړئ چې په بدخشان او میدان وردګو ولایتونو کې لا هم نو ټاکل شو ښاروالانو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. ولې په اړه یې رپورټ اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او ساری د انتخاباتي پروسې مشروعیت تضمینوي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې دراوړو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لادې به مو هم خبر کو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دوه ورځني سفر هند ته رسېدلی دی او نن به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. کور کلی اولیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې په تیر خونړي دوبه کې د افغانستان د پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل مهمه مسله ده او ځانګړې پاملرنه غواړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جوزف ووټل تیر ماښام په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه پر هغه امنیتي پوستو اعتقاد ده چې طالبان یې اسانه په نښه کولی شي. د موضوع نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي د افغان پوځ او پولیسو د تلفاتو زیاتېدل په افغانستان کې د ډیره امریکایي او نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر لپاره د تمرکز خورا مهمه مسله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قرارګاه د افغان حکومت د غوښتنې له مخې په جګړو کې د سرتیرو د تلفاتو شمیر نه افشا کوي، خو جنرال ووټل وویل د جګړو په سګانی موسم کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره ډیره لوړه وه. ووټل چې پرون یې په پنټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په سګانی کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو دومره یادونه یې وکړه چې افغان چارواکو د تویلې چې د تلفاتو زیاتېدل دوی له خپلې لارې نه ګرځوي. افغان ځواکونو په 2014 کال کې چې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د ټولو محاربوي عملیاتو مشري په غاړه واخیسته او د نړیوالو پوځیانو دنده تر سلا مشورو او د سرتیرو تر روزنې پورې محدوده شوه. له همغه وخته د امریکایي ځواکونو لملاتړ سره سره د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال ووټل وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو وجه تر ډیره هغه ولاړ دفاعي تاکتیکونه دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلي وو چې د شلو ورځو په ترڅ کې شاوخوا 400 افغان سرتیري وژل شوي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې راپور ارقام دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو هم په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څو ورځې مخکې په مشرانو جرګه کې د څرګندونو پر مهال د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم څو اونۍ مخکې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په غونډه کې د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د کورنیو چارو له وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال ووټل په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د امریکا پوځ لا هم هڅه کوي چې افغان ځواکونه پر امنیتی پوستو چې د په وینا تل تر ګواښ لاندې دي او طالبان پر لپسې حملې پرې کوي اتکا کم کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې امریکایي چارواکو په تیرو لږ تر لږه شپږو کلونو کې افغان چارواکو ته ویل دي چې د دې ډول امنیتی پوستو ساتنه ګران کار دی او پر لپسې هڅې کړي چې قناعت ورکړي څو له دې پوستو ووزي، خو افغان چارواکي نه مني او وایي امنیتي پوستې د عامو وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات اهمیت لري. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي ډیر زر به د میدان وردګو او بدخشان د ولایتونو نوي ښاروالان خپلې دندې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو غړي وایي تر اوسه د دې ولایتونو نوو ټاکل شوو ښاروالانو ته د پخوانیو ښاروالانو او د دوی د پلویانو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې چې کار پیل کړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
سره لدې چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د هیواد شاوخوا 80% ښاروالان د آزاد او سیالیو د پروسې له لارې بریالي شوي او خپلې دندې پیل کړې دي، خو د بدخشان او میدان وردګو د ولایتي شوراګانو ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایتونو کې اوس هم د پخوانیو ښاروالانو د مخالفت له امله نوي ښاروالان نه دي توانېدلي چې خپلې دندې پیل کړي. د بدخشان د ولایتي شورا منشي احمد جاوید جاوید په دغه ولایت کې د نوي ښاروال د دندې د نه پیلېدو په اړه آزادي راډیو ته وویل. د وویل سیمیز حکومت دلته په یو لړ سیمیز نزاکتونو پوهیږي، خلک هم له پخوانی ښارواله راضی دي، خو یو بل ورور امتحان ورکړی کامیاب شوی او راغلی دی، خو اوس د سیمیز نزاکتونو له امله تر اوسه معرفي شوی نه دی. دلته یو څه سیمیز ستونزې موجودې دي. د بدخشان د ولایتي شورا د معلوماتو لمخه د دغه ولایت پخوانی خاروال نذیر محمد نومیږي د جهاد په وخت کې قماندان وو او لسو کلونو راهیسه د دغه ولایت د خاروال په توګه دنده پر مخ بیایي. دغه شورا وای د نوموړي پر ځای د ولسمشر اشرف غنی په حکم د اسامه بصیر په نامه نوې خاروال ګمارل شوی، خو دغه حکم تر اوسه عملی شوی نه دی. سربیره پر بدخشان د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي عصمت الله عاصم لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دغه ولایت کې د حکومت لخوا د لومړي ځل لپاره یو خزه ظریفه غفاری د میدان وردګو ولایت د خاروال په توګه معرفي شو، خو تر اوسه د دې د ټاکل کېدو حکم هم نه دی پلی شوی. د میدان وردګو ولایت لپاره د خاروال په توګه د ظریفه غفاری لګمارل کېدو سره ځینو خلکو مظاهره وکړې، خو د ښاغلي عاصم په خبره د خلکو د مظاهرو هدف په ټولو رسمي اسنادو کې د میدان وردګو د ولایت د نوم بشپړ لیکل او په دولتي ادارو کې د سیمې وړو کسانو ته د دندو متوازن او عادلانه سپارل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د خپرونو رئیس او ویان سید شاه سقیم آزادي راډیو ته وویل په چارو کې د لاسمون لپاره د دولت د پریکړې له مخې تر اوسه د هیواد د اکثر ولایتونو ښاروالان د دوی د زده کړو او وړتیاو په پام کې نیولو سره نوي شوي چې د بدخشان او میدان وردګو ولایتونو ښاروالان هم پکې شامل دي.
په تیر لږ موده کې تقریبا د افغانستان 80% کاروالان چې دغه بدل شوي دي. ځوانان راغلي دي، پیغلې راغلي دي، لوړې زده کړې لري او هم تر پخوا ډېر استعداد لري. دغه تیر درې ورځو کې موږ د دې لپاره په کابل کې اوس ملي کانفرنس هم نیولی و. دوه ښاروالانو په برخه کې موږ دغه ستونزه لرو، خو هغه دومره ډېره جدي ستونزه نه ده. ډېر ژر به همدغه دواړه ښاروالان دغه دوه ولایتو کې او رسمن و معرفي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یو ولایت ښاروال یو کوم چارواکی د خپلې دندې له لرې کېدو سره مخالفت کوي، بلکې څو کاله مخکې د هرات ښاروال سره له دې چې له دندې لرې شوی و، څو کاله د مرکزي حکومت پر وړاندې ودرېده او دنده پر نه خوده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو موږ غل آزادی رادیو ناوړی. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون او ساری د انتخاباتو پروسې مشروعیت تضمینوي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون له مدني ټولنو سره د همغږۍ په یوه غونډه کې له ښځو وغوښتل چې په دغه پروسه کې فعال رول ادا کړي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دغه پروسه کې د ښځو په رغنده رول ټینګار کوي. د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره د همغږي په یو غونډه کې وویل چې په شرایطو برابر 50% کې رای ورکوونکي ښځې جوړوي او دغه شان دوی د انتخاباتو په شفافیت کې د پام وړ رول لوبولی سي.
خانمها در انتخابات
هغه وایي ښځې څلور عمده نقشونه لري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کارکوونکو په حیث. نظارتي نقش کاندید او په پروسه کې د رای ورکوونکو رول دی چې نظارتي رول یې شفافیت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د وروستي نوملړ تر اعلان وروسته ویلي دي چې له 2,800,000 ثبت شویو کسانو له ډلې 40% کې ښځې جوړوي. په 160 ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د ښځینه کاندیدانو نشتوالی د دې لامل سوی چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه اما پوهاوی ډېر کم و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه د منظم عامه پوهاوي په اړه پروګرامونه پیل سوي او د انتخاباتو تر ورځې به دوام وکړي. تبعیض او بې باوري منفي لید په تعلیم او تحصیل کې ممانعت او ښځو ته د دویم جنس په توګه کتل هغه لاملونه دي چې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو رول کمرنګه کړی او دا هر څه د دې لامل سوی چې په کلي او بانډو په انتخاباتو او د نوملیکنې په پروسه کې ښځې کمه ونډه واخلي. یو شمېر هغه ښځې چې نوملیکنه یې کړې وایي چې د خپلې خوښې وړ کاندید ته د رای ورکونې حق نه لري او د کورنیو د مشرانو له لورې ورته ویل سوي چې یو مشخص کاندید ته رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا ویانده صغرا سادات وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته په هڅولو کې پاتې راغلي.
له بده مرغه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی په کاري لومړیتوبونو کې نشته. نو ولې خلک غولوي او تبلیغاتي پروګرامونه جوړوي؟ په رښتیا هم دواړه کمیسیونونه په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون کې ناکام دي.
د میرمن سادات په وینا په دواړو کمیسیونونو کې د ښځو د فیصدي ونډه ټیټه ده او دغه شان په 9 ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو نشتون د دې لامل سوی چې په ولایتونو کې د ښځو د نوملیکنې پروسه بند پاتیسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري. اوس هم نورستان ته ځو. د نورستان مرکز پارون اړوند کانتیوا درې ته د 14 کیلومتره په اوږدوالي دوه سړکونه رغېدلې دي او چارې بشپړې شوې. په اړه یې د روحلان ورن رپورټ اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د موم او کانتیوا سرکونه چې څو میاشتې وړاندې د پراخوالي او بیا رغونې چارې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا پیل شوې وي، نن کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شو. والی د سرک د ځانګړتیاو په اړه وویل
د موم او د کانتیوا دواړه سرکونه مو افتتاح. 10.5 کیلومتره د کانتیوا سرک او پاتې د موم سرک. دا تر چواټ پورې خو په یو لار دی او د چواټ نه بیا تر مومو پورې دا تقریبا 6 کیلومتر دا جدا سرک دی او 9.5 کیلومتر د کانتیوا تر اچم کلی پورې دا جدا سرک دی. 15.6 میلیون د دې مجموعي 14.5 کیلومتر سرک پیسې وو.
هغه ول دغه سرک پوخا ډیر تنګ او استنادي دیوالونه نه درلودل او په هر ځای کې ترې د موټرو د خویدو ویره موجوده و.
دا سرک پوخا د کلیوالو په هلو زلو باندې تر یو حد پورې وال شو. ممتخ سرک نه و او د کنټیوا طرف ته سرک وال شو او په دې کې څو ځل موټر هم غورځېدلې وو. خلکو ته د تګ را تګ په لاره کې هم ستونزې ډېرې وې. دغه سرک د 2.5 متر په عرض باندې وو. تر کنټیوا پورې په 2.5 ساعته کې ایله خلک رسېدل چې د دې سرک په جوړېدو باندې تقریبا په 15 دقیقو کې کنټیوا ته خلک رسېږي. غټ او واړه هر نو موټر په دې کې تګ را تګ کوی شي او ډېر په اساسي ډول باندې دا جغلي سرک جوړ شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي مولوی موسی ازادي راډیو ته وویل د سرک د نشتوالي او تنګوالي په وجه ډیرو ستونزو سره مخ خو اوسې هغه ټول ستونزې هواري شوې دي.
خلک غذایی مواد هغه په شا وړي، په خرو باندې وړي. خلک چې ضعیف وي هغه داسې په کرا باندې بل چا ته ورکي. نو مقصد هر مواد چې هغه په 2 او 15 او 10 قیمت باندې سړي ته غورځېد. تنګ سرک هغه وخت کې ګاډي چې 6 منه وزن وړي هغه 10 منه به وړل او کرا به ممغه سې 3 زره او 3.5 زره او 4 زره به وو. چې لله الحمد سرک هوار شوي دی، استنادي دیوالونه شوي دي سیند غاړو ته او خطرې ځایونو ته. هر ډرایور زړه ښه کوي چې په ډېر کم قیمت باندې لاړ شي او خلک خپل سهولت منځته راځي.
کانتیوا دره چې د واما ولسوالۍ او پارون ترمنځ ساحه کې پرته ده شنه او ښکلې ده. دغه دره د پنجشیر او لویدیز نورستان سره شریکې پولې لري. ډېری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوخت دي. د کانتیوا په څیر لا اوس هم د نورستان زیاتې سیمې د سرکونو د نشتوالي او د ژوند له نورو لومړني وسانتیاوو بے برخې دي.
دوستانو و موریدل چې په نورستان کې چیرې چې لارې ګودرې او سړکونه ډیر خراب دي، د مرکز اړوند یو سړک پراخ شوی او د رغیدلو چارې بشپړې شوې دي. اوس هم راځئ چې دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سپت ساروان ورته کتنه کوي.
بلومبرګ خبرونې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف خبرې خپرې کړې چې وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو په دې هیواد کې به نیابتي جګړه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان اوس هم وایي چې پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې کوي او خپل منځي سیالۍ پکې پالي. د دوی په باور پاکستان په دې پلمه چې هند افغانستان له خاورې په پاکستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. مشرف چې په 1999 میلادي کال کې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېد او بالاخره په 2008 میلادي کال له واکه وپرځول شو، وایي چې پاکستان د افغانستان د ولس کلنې لانجې سوله ییز حل غواړي، خو د هند ته د تور ګوته ونیوله چې له افغانستان څخه په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره کار اخلي. مشرف له واک څخه تر لرې کېدو وروسته په مرکو کې په زغرده ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نیابتي ځواک څخه چې اشاره یې طالبانو ته وه د خپل لوی ګاونډي هند پر ضد کار اخیستی دی. مشرف چې په دوبۍ کې جلا وطن دی په خپل لوکس اپارټمنټ کې په یو مرکه کې وویل که امریکایي پوځیان سل په سلو کې ووزي په افغانستان کې د نیابتي جګړې توقع ولري. مشرف وویل پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ ویني او هند باید له افغانستانه ووزي. دی وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، هند او پاکستان به په دې هیواد کې د سیالو ډلو ملاتړ پیل کړي او نیابتي جګړه به زور واخلي. هند په تیرو 10 کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې. هند وایي چې له افغانستان سره یوازې بشري مرستې کوي او د افغانستان په پرمختیایي پروژو کې برخه اخلي. او اروپایي کمیسیون په خپل نشیه کې لیکلي چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتوي او د سږ کال تر پای ته رسېدو مخکې 40 میلیون یورو نورې افغانستان ته ورکوي. د دې خبرونې پر اساس په افغانستان کې سرژنۍ وچکالي په وروستیو 2 لسیزو کې بېساري وه او له همدې کبله په افغانستان کې له وچکالي ځپلیو او د کورنیو جګړو له بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د افغان چارواکو په وینا په لکونو افغانان د وچکالۍ له لاسه بې ځایه شوي دي. له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې له دې تازه مرستې سره به په روان کال کې د دې اتحادیې بشري مرستې 25 میلیون یورو ته ورسیږي. نشی د اروپایي اتحادیې د بشري چارو د کمشنر په قول لیکلی چې د افغانستان په بشري وضعیت کې شوالی نه دی راغلی. د کال له پیله بحران پراخ شوی او وچکالی زیاته شوې ده. د اروپایي کمیسیون په خپرونه کې د اروپایي اتحادیې د بحرانونو د مدیریت او بشري چارو د کمشنر کریستوس لیاندیس په قول ویل شوی چې دا بشري مرستې د اړو کسانو پر اساسي او ابتدایي اړتیاو لکه سرپناه، خوړو، د چاکوبو، حفظ الصحې او طبي خدماتو تمرکز کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. پرون د افغانستان د څلور نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د پوهنې وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 215 میلیون افغانیو په لګښت د نمونوي لیسې لپاره د تدریسي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیل لري.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې په جوړیدونکي نمونوي لیسه کې به د زده کړې هغه ټول شرایط او امکانات موجود وي چې د نورې نړۍ زده کوونکي ورڅخه د زده کړو پر مهال ګټه اخلي. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي د نمونوي لیسې د بنسټ ډبرې د کېښودو او په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې یاده پروژه د ولسمشر په ځانګړي لورینه د افغانستان د څلورو نورو لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم جوړیږي.
په خوست کې نمونوی لیسی د پاره د اداري کمپلیکس جوړیدل لیسی د 215 میلیون افغانۍ په لګښت په دوه کلونو کې په اساسي ډول په تجربه بزمکه کې جوړیږي. دغه بداس یو نمونوی لیسی چې په دې کې به لیلیا شپک 50 سنفی لیسی د پاره اداري تعمیر، نور اړین ملحقات، شنه ساحه، د لوبو میدانونه او د وی عصري او مجهز لیسی د پاره څومره اړین ساختمانونه او امکانات ضروري دي هغه ټول په نظر کې نیول.
د خوانې او روزنې د برخې متخصصین د زده کوونکو لپاره ښه خوانیز چاپریال د زده کړو له مهمو عناصرو څخه ګڼي. د ټولنیزو علومو استاد پروفیسور اکبرجان پولاد وایي
پوهنې د پاره درې شینه اصل دی چې یو کتاب دی، یو معلم دی، یو بل صنف دی. طبیعي ده څومره چې کیفیت د دغه درې شیانو لوړیږي همدومره د پوهنې کیفیت لوړیږي. زه یقین لرم چې دا به د خوست د تعلیم د پرمختګ لپاره به ډېرې یو ښه بېلګه وي.
د خوست پوهنې ریاست د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په یاد ولایت کې هم د ښوونځیو د ودانیو او سرپناه نشتون یوه مهمه ستونزه بولي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو دو ورځني سفر هند ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به دغلته د صدر اعظم نریندرا مودی او نورو هندي چارواکو سره وګوري او یو شمېر تړونونه به په خپلو کې لاسلیک کړي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو دو ورځني سفر په مخه پرون ماښام د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر پوتین او صدر اعظم نریندرا مودی به نن په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي همکاري به وارزوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دواړه مشران به د سیمیزو او نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک پر مهال به حاضر وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا تړونونه به د اټومي انرژۍ، فضایي څېړنو او اقتصاد په برخو کې وي. تمه ده چې هند او روسیا به د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د S-400 دافع هوا توغندیو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو پر روسیې بندیزونه لګولي او ګواښ یې کړی چې هغه هیوادونه به هم په بندیزونو کې شامل کړي چې د روسیې له دفاعي او استخباراتي ادارو سره تجارتي راکړه ورکړه کوي. لزمکې څخه فضا ته د لرې وطن ویشتونکو S-400 توغندیو رانیول په ډیره حساسه مسله بدله شوې ده. معلومه نه ده چې د هند په وړاندې به د واشنگټن غبرګون څه وي، خو تېره میاشت یې چین وروسته له دې چې له روسیې څخه یې جنګي جټ الوتکې او د توغندیو تجهیزات واخیستل له بندیزونو مستثنا نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت هند ته د سفر پر مهال ویلی و په دې اړه بحثونه روان دي چې آیا واشنگټن نوی ډیلی له روسیې او ایران سره چې هند ته د تیلو دوهم صادرونکی هیواد دی د تجارتي معاملو له وجې له خپلو بندیزونو مستثنا کړي کنه. پومپیو ویلی و چې نوی ډیلی د امریکا او هند د سوداګرۍ د کسر د کمولو لپاره له متحدو ایالاتو څخه د انرژۍ د زیاتو تولیداتو او نورو الوتکو د پیرودلو ژمنه کړې ده. د د هند او روسي اړیکی د سړې جګړې له وخته او وروسته لدی چې امریکا د هند له سیال پاکستان سره اړیکی نږدې کړل خورا تود دي. هند د روسیې پر سیاسي ملاتړ او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو متکی و. د هند د دفاع وزارت وایي چې په سلو کې نږدې اویا تجهیزات یې روسي دي، خو دا هیواد اوس هڅه کوي چې خپل ظرفیتونه متنوع او پرمختللي کړي، نو ځکه د S-400 دافع هوا سیستم د رانیولو هڅه کوي چې د لوبې د بدلونکې وسلې په سترګه ورته کتل کیږي. په وروستیو څو کلونو کې له امریکا سره هم د هند دفاعي اړیکې پراخ شوي او ګډ پوځي تمرینونه یې کړي دي. هند له 2008 کال راهیسې له امریکا څخه د ترانسپورتي الوتکو، د سمندري ګزمې د ځانګړو الوتکو، توغندیو او د اپاچی او چینوک هلیکوپټرو په ګډون د څه باندې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپېرلې.
او سمي ور بیا په مخړې د مهمو خبرونو سره ټکو تا. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خوګیانوي ولسوالۍ کې د برک پنوم د مرستندوی موسسې په دفتر کې یوې 14 درې کسان وژلي، شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي د ویاند اتولا خوګیانی په وینا په ټپیانو کې څلور میرمنې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناټو په یو خبر پاڼه کې وویل دې سرتیري د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې په پروګرام کې دنده لرله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ نن د 5 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې اسرائیل ته په یو سفر تللی ده، له اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. او ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. پوتین پرون ماښام د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي ډیلي ته رسیدلی دی. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې لسګونه دینی عالمان پرون په دې موضوع د بحث لپاره راټول شوي وو چې بچبازي د اسلام له نظره یو ناوړه عمل دی. دوی اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په دې ولایت کې بچبازي او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه زیاته شوې ده. اوروزګان میشتي بیا وایي چې بچبازي په دې ولایت کې پولیس او یا هم ځینې هغه کسان کوي چې د حکومت سره یو ډول اړیکې لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راکوي.
اوروزګان کې دیني علما وایي په دغه ولایت کې بچبازي او یا هم له ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه پورته کول خپل اوج ته رسېدلي. دغه دیني علما چې شمېر یې لسګونو ته رسېدي، د پنجشنبې په ورځ د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د حج او کاپو په ریاست کې پر همدې موضوع د اسلام له نظره بحث وکړي. دوی بچبازي د اسلام سره په ټکر کې وبلله او دغه یو ناوړه پدیده یاده کړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې له دغه ناوړه عمل څخه خلاص واخلي.
انهم كانوا يعملون الخبائث دوی هغه عملونه کوله چې هغه الله رب العزت خبيث بوللی دي. د یو نر بل نر ته ورتاق دا الله خبيث بوللی دي.
قد لو تعالی سلام کوم غیر نفر دلو تعالی سلام کوم لواتات نکاو دلو تعالی سلام تو سلام کوم کوم ترینال زو دغه خرج دغه نکي دا اوس کوم عمل شو دا اوس موږ دا وګوره پکات دا واده اسلام دی.
په دې کې یو بترینه ګناه چې په قرآن کې الله ذکر کړی ده هغه بیا دا لواتت، نو د دې ګناه څخه پرهیز کول دا هم 600 درجې الله جل جلاله دغه انسان ته وکړي چې دی دغه د ګناه څخه صبر وکړي.
اوروزګان میشتي بیا وایي بچبازي په دغه ولایت کې په ټوله کې پولیس او یا هم لوړپوړي مشران او زورواکي کوي. دوی هم وایي چې بچبازي په دغه ولایت کې دومره زیاته سوي چې خپل ماشومان له ویرې ښوونځي ته نسي استولی او یا هم له کوره بیرون نسي استلی. د ترینکوټ ښار درې تنو اوسېدونکو سیمې الله قدرت الله او عبدالنافی ازادي راډیو ته داسې وویل.
بیکاره کارو ته سعودي سړي دا څه دا کړو وسمش دا کار یت معنا نه لري چې ته نه دا د په 4 سړي د تانه سره چوتوي به حکومت په دغه
پوستو په نور ځای کې وګرځي لکه ځنه به چې کشر په پوستو کې پیږی نه دی بچ باندې
کشر دی وروره خلک ستا وروره په پسې دی بیا یې وروره په یو خوا
کته
بس داسې
صحیح نه مې قدرت لا نه ځدی په اصل کې د روزګان ولایت مرکز ته ریکارډ شار وسیدونکې ما کوم رو ګورو په دولت چارواکي مثلا د ماشومان چې دی نه په پوستو کې ماشومان نه استي به شي ډیر اندښنه پر دې لرو چې موږ یو کشر یو شونځي ته واستو چې مثلا هغه پر دې باندې بیری رو چې داسې ونسی چې یو څوک کشکی په زور په غلا په پوسترګو یې درې دي خصوصا ټول روزګانیان دی درې دي یو کشر پر لارې باندې روان خپل شونځي ته ځي یو پوستا والا مثلا یو لنجر والا راشي دا کشر په وزي په زور یا په بل بانا یا په بل بانا خطا ایستل شروع دي
مانو سمولای توري اوسېته تر خو ډیر امنیت راغلي دي خو مچ بازی لغه رقم دي دلته شخصي سره یو څوک لا د سیاندوال نه دی ورسره چې شخصي سره خپل په پیسو وساتي ګرد دغه د دولت خلک دي
د اورزګان د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زی هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیسو پولیکو کې بچ بازی ستا خوای چې دی مخنیوي کړي نو موړی وای چې د دې کې ناوړه پتی دی د ورکول په مخه یو وس یو ټیم ټاکلی
په دې کې شک نشته چې په پولیسو کې ستا په کلی او باندې کې ستا په دې وطن کې ستا د مطلق یو کلتور ده تاسو به څه معلوم ده وخت معلوم ده ټول خلک ته معلوم ده مله ما په دې کې امر صدر کړی ده امر صدر کړی ده او زور ته کندکو ته منصبینه ده
د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت په دغه ولایت کې د بچبازۍ مخه ونیسي او د پولیسو له لیکو څخه دې کم عمره ماشومان راوباسي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې پولیس په زور ماشومان پوستو ته بیایي او ناوړه جنسي ګټه ورڅخه پورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د روغتیا وزارت په وینا په 2013 کال کې نظر نورو کلونو ته د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. نورو ستونزو سره سره د کورنۍ بې پروايي هم د دې لامل کېږي چې ماشوم په دایمي فالج یا ګزانخته شي، دا ځکه چې هغو ته په وخت سره د پولیو واکسین نه ورکوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو پر ضد د مطبوعاتو مسؤل میرجان رسختی. پیل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په 2013 کال کې نظر تیر کال ته د پولیو پیښې ډېرې سوې دي، د دې علت څه ګڼي؟
بله، هو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له بده مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې 15 مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همداسې په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو. په قندار کې دا پیښې زیاتې دي، تر دې دمه 10 پیښې موږ هلته لرو، یوه پیښه په روزګان کې ده، یوه پیښه په هلمند کې ده. په ختیځه حوزه کې 15 پیښې لرو چې دوه پیښې په ننګرهار کې دي او درې په کونړ کې دي.
تاسو ویل چې هغه د پیښو ډېره برخه موږ په قندار کې لرو، همداسې نور ولایتو کې هم پیښې شته، ولې په دغو ولایتو کې دا پیښې ډېرې دي؟
امنیت هلته نشته، هغو سیمو کې زموږ واکسیناتوره نسي کولای چې په سمه توګه هر ماشوم ته ورسیږي او ماشومانو ته په هماغه ټاکل شوي او په لانسوی برنامه له مخې نغوی ته واکسین ور تطبیق سی، دا لامل دی. نو مشخصا په قندار او په دغه سویلی حوزه کې منګه په سکل نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې هم منګه د امنیتی د لازیاتو ننګونو سره مخ شو. ځینې سیمې چې منګه په پخوا د کمپاین تر پوښښ لاندې لرلې او هلته کمپاینونه تطبیق کېدل، په منظمه توګه غو ماشومان چې منګه د هدف ول ټاکلی و چې غوی ته واکسین ور تطبیق کو، ان تقریبا تر 95% منګه غو ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل او ریتم واکسین تطبیقاوه. اوس له بده مرغه په دغه سیمو کې هغه کمپاینونه په هغه شکل چې منګه غواړو ان تطبیقیږي، یعنی دغه د پوخخ کچه د ماشومانو چې واکسین ورته ورسیږي هغه څه کم شوی ده. سره د دې چې دغه پروګرام منګه د سی به طرفه ساتلای دی، د سیاسي اړخونه او نور اړخونه هم به طرفه ساتلای دی، چې دا پروګرام د ماشومانو د روغتیا لپاره دی او همدارس د جګړې خلکو خوونه منګه د تل د غوښتې دي چې د دې پروګرام واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري وکړي د ماشومان نو واکسین ورسیږي. خو له بده مرغه بیا موږ د دغو ننګونې سره مخ سوي یاست په دغو مشخصو سیمو کې لکه قندهار، هلمند، اروزګان په دو ځایو کې هغه پوښښ چې موږ غواړو ماشومانو ته یې ورکړو چې واکسین ورته ورسیږي، هغه پروګرامونه او هغه کمپاینونه زموږ د خنډو سره مخ سوي.
امنیتی مشکلات دی چې ځینې سیمو کې ماشومانو ته واکسین نه رسیږي، له بلې خوا موږ داسې کسان هم لرو چې خپله کورنۍ بې پروایي کوي، ماشومانو ته واکسین نه لګوي. اوس دغه پیښې رامنځته سوې، تاسو باتمن دغه ماشوم له کورنۍ سره لیدلی او کتلی، دوی څه وایي چې ولې مو د خپل بچی دایمي پرانز یا مارک سره مخ کړ؟
بلې، موږ داسې ډېرې پیښې لرلې چې د کورنیو د غفلت له وجې نه هغه ماشوم د واکسین څخه بې برخې پاتې سوی دی، او دا کار د دې لامل سوی دی چې هغه ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي او د تل لپاره فلج سي. بدمرغي پکې دا ده چې کورنۍ افغانان اوله د یو شي هغه حساسیت او خطر نه درکوي، سره د دې چې موږ تل ستاسو د رسنیو په مټ باندې کورنیو ته دا پیامونه رسولي دي چې دا ناروغي ډېره او بدمرغه ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په اخته سي، بیا د دې روغتیا امکان هیڅ نسته، دا د تل لپاره به فلج کیږي، او فقط او فقط یوازینی لار د دې ناروغي د مخنیوي همدغه واکسین دی چې په منظمه توګه ماشومانو ته واکسین نه ورسیږي تر 15 کلنۍ پورې. خو بیا هم د غفلت سوی دی، ماشومان په دې ناروغي اخته سوي دي، بیا پس له غې داسې کورنۍ چې دوی ماشومان اخته سوي دي، د دې درد چې دوی احساس کړی دی چې دا ډېر یو بدمرغه ناروغي ده، ماشوم د داسې یو سرنوشت یو برخلیک سره مخ سه، بیا دوی همکار سوي دي د پروګرام سره، د پروګرام سره حتی د عامه پوهاوی په برخه کې دوی ونډه اخیستې ده، تلی دي نورو کورنیو ته دا پیام رسولی دی چې دا خپل ماشومان د زمنګ د ماشومانو په څیر چې په دې ناروغي اخته سوي دي، په دې برخلیک ما اخته کوي.
کله چې دوی یو پیښه سره مخ کیږي، ماشوم فلج کیږي، وروسته لغه بیا دوی دې ته متوجه کیږي چې دا کار خو ډیر مهم او باید مونږ کړی وای. آیا دا به کومه ګټه ولري؟
بالکل. مثال که تاسو ته درکم، په قندار کې د یو کورنۍ و چې هغه کورنۍ کې یو هلک ماشوم و، 15 نونې وي. د کورنۍ ته چې به کله واکسیناتوران ورتل د واکسین کمپاین د تطبیق لپاره، د کورنۍ به خپل انجینې واکسین کول لپاره وستلې، دغه ماشوم یو او ډیر ورته ګران و، داسې پتل و ده، او چا به ورته ویلي و د غلطو تبلیغاتو له وجې نه چې دا واکسین ماشومانو ته ضرر رسوي، هغه هلک ماشوم به دوی پټ ساته، واکسین کولو ته به نه حاضر کوه. بیا له بده مرغه په همدغې ناروغۍ هم د هلک ماشوم اخته سه،
یعنی
ناروغه سه و اخته سه و فلج سه، او هغه انجونې خوندي پاتې.
بله.
اوس هغه کورنۍ هغه خپل ماشوم په غی کې اخلي، زینورو کورنۍ ته وایي چې ما دغه سی غفلت کړی و، دغه غفلت په نتیجه کې دا ماشوم په دغه سرنوشت او په دغه برخلیک اخته سه، لطفا تاسو دا غفلت مکوئ.
که په دې باندې اوس خبرې وکړو چې دغه د پولیو واکسین خو دوه ساعتکې ماشوم ته ورکول کیږي کنه، څو دورې باید دا واخیستل سي؟ که څه هم په دې باندې موږ خبرې کړي، خو بیا هم ګورو دا چې واقعیت ډېر دي، پیښې ډېرې دي، نو دا خپله دا خبر واضح کوي چې لا هم کورنۍ په دې باندې نه دي خبرې چې دا څومره یو خطرناکه ناروغي ده. اوس دا راته وایي چې دغه دوه څاڅکي واکسین خو مې یو ځل ورکړ، تر څو کورنۍ پورې څه رقم بیا د تطبیق سي؟
شعار او هغه زمونږ هغه عمومي پیغام دا دی چې هر ماشوم ته واکسین په هر د کمپاین د پړاو کې تر 15 کلنۍ پورې. بیا دا فرق کوي نظر تر سیمو پورې. په هغه سیمو کې چې تهدید د دی ویروس د خبرېدو سرایت زیات دی، هلته دوز د واکسین چې ماشومان باید واخلي هغه شمیر او تعداد فرق کوي. مثلا موږ چې کله دغه پلان د پروګرامو د کمپاینو جوړو، هغه سیمې ځانګړې کوو، مشخص کوو چې په کومو سیمو کې څومره ضرورت دی واکسین د ماشومانو لپاره. په ټول افغانستان کې مثلا موږ دغه روان کال کې درې سرتاسري کمپاینونه لرل، یعنی په هغه سیمو کې چې د دی ویروس سرایت خطر شتون نه لري، البته دغه 15 یا 4 واره د خلیل طریقه نه چې او پی وی ورته وای دا واکسین خصوصي دا ورته کفایت کوي. او په دغه سیمو کې چې سرایت دی ویروس زیات دی، چې هم په چاپیریال کې دا ویروس لیدل سوی دی، تثبیت سوی دی، غلطه هم موارد مشخص سوی دی، او البته عملا ماشومان په دې ناروغي اخته سوی دی، البته ضرورت دی دا دی چې واکسینو تطبیق شمیر زیات شي. پروګرام څنګهوالای د سې دی چې په پیل دی د کال کې د متخصصین او کارپوهان د واکسین د افغانستان او د نور نړۍ په کچه باندې چې دوی په دې برخه کې خته تجارب لري، د پلان جوړول د پر دې سپارښتنې کوي چې څومره واکسینونه تطبیق شي. نو په مشخصه توګه وایي په دغه سیمو کې منګه تقریبا د سرتاسري کمپاینو سره نه کمپاینه حتی تر لس کمپاین پورې مونږ دا تصمیم ونیو چې دلته کمپاین تطبیق شي. یعنی په کال کې په دې سمو کې حتی تر لس واره ماشومان باید واکسین واخلي، ځکه دغه واکسین خاصیت داسې دی چې په یو ځل باندې هغه ایمیونیټي چې ورته وایي هغه معافیت یا تقویت بدن د ماشوم دفاعي سیستم تقویه شي، د دې ناروغۍ په مقابل کې په یو ځل نه رامنځته کیږي. په وار وار سره باید واکسین ورته تطبیق شي تر څو هغه معافیت یا ایمیونیټي د ماشوم رامنځته شي. نو تر لس واره پورې په دې سمو کې دا ضرورت دی ستاسو چې ماشومان واکسین واخلي ترڅو د دې ناروغۍ په مقابل کې دوی خوندي سي او وقایع سي.
په اخر کې کبیا یو ځل کورنۍ ته تاسو وایي چې کچېرې خپل بچو ته د پولیو واکسین نه ورکړي، اغوی په څه رقم سرنوشت تخته کوي؟
حقيقي اخ تیم رئیسو، ماشوم حق لري چې روغتیا ولري، سره د دې چې تعلیم حق لري، نور د مثلا خوراک او پوښاک او د ځکاک حق لري. مهم حق دا دی د ماشوم چې هغه باید روغتیا تضمین شي. دا نه یوازې د روغتیا وزارت مسولیت دی چې د دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې هڅه هاند وکړي، کورنۍ دې ته ډیر مکلفیت دي دیني د اړخنه. کله چې د دوی د غفلت له وجې نه یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته کیږي چې د سیو ناروغۍ چې تلپاتې فلج ماشوم ته رامنځته کوي، حتی سبب د مرګ د ماشوم کیدګي، دلته یو لوی ستر جفات د ماشوم په حق کې وسو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
ډیر مننه تاسو.
باندې اوسئ. قدر بنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان خبرې د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی دازادی رادیو درنو اردونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه. آیا د سکسان مولیدلی چې بلرنی هدیرې ته د مړی پوړلو ټینګار کوي؟
او ولې نه، زما خپل اورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړ امرا ور کابل ته. دا ټول د قوم او خاندل وای دغه زین ولې لغمان ته نو وړي چې دلته راوړ.
دو دوی دا کار کوم ستونزې جوړوي؟
څوک پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر دې دی د انتقال درغه جای.
او آیا په اسلام کې د مړی د خښولو په خاطر ځانګړی ځای شته کنه؟
په شریعت کې انتقال د مړی یو ځای نه بل ځای ته کوم شرط
ترنور دنکو د افغانستان ټول رواجونه او دودونه ځان ته ځانګړنې لري، که هغه د خوشحالۍ مراسم وي که د غم. خو په ځینو مواردو کې بیا پر رواج او دود ډیر ټینګار کیږي چې دا بیا په خپل ذات کې ناخوالې رامنځته کوي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو د مړي ښخول، دود، دستور او پرې ټینګار کولو ته ځانګړې کړې ده. دا چې د مړی وړل پلرنۍ هدیرې ته ضروری خبره ده کنه، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. راسره مل اوسئ.
قدر مناوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله څوک وفات شي نو د مړي د ښخولو لپاره ځانګړی ځای لري چې هغه ځای د ښار څخه په لرې واټن کې پروت وي. خو په افغانستان کې بیا هر کلی او هره منطقه ځان ته ځانګړې هدیره لري. کله خو دا هدیره دومره ځانګړې وي چې نورو مړو ته پکې د ښخولو اجازه نه وي. ځینې خلک چې په نورو ولایتونو کې اوسیږي نو بیا دا خبره ضروري ګڼي چې باید خپل مړی خپل ولایت ته یوسي، او د نوړلو په صورت کې به بیا د خلکو د خبرو څخه نه خلاصېږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي فریده چې له همداسې حالت سره مخ شوي وایي:
زما خپل ورور د جلال آباد کې شهید شو، بیا مړ امرا ور کابل ته. دا ټول د قوم وخندل وایي دغه ځای نه ولې لغمان ته نه وړی چې دلته راوړی. دې دپاره تر اوسه ولا چې څه خبرې وکړي وایي تاسو ننګ غیرت نه لري، خاورې خپل خرڅ کړی. بیا پلار مې یو ډېره پوهه سړی و، بیا هغه وویل چې نه خاورې له یو خاورې ده چې چیرته هلته ویسم که دلته یې خښ کوم، که دلته یې خښ نه کوم لغمان ته خښ کوم زما بچی تلی نه شي. وخت په وخت مجبور ده چې لاړ شي. هلته طالبانو خبره ده د دې د خاطره بیا دلته ده چې ستونکي ښه.
بله خوا د دې تر څنګ چې ځینې خلک د مړي په وړلو پلرنۍ هدیرې ته ټینګار کوي، د مړي کورنۍ ته په نورو موضوعاتو هم تاکید کوي، لکه د مړي په ورځ باید ډوډۍ په خپل وخت آماده کړي او راغلي مېلمانه باید ډوډۍ وخوري. همدارنګه د خیرات، ختم او سخات خبره هم ډیره جدي نیول کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیار وایي چې د دوی رواج دی چې باید مړی خپل هدیرې ته یوسي، کنه بیا ستونزې جوړیږي. نور خبرې له نوموړي څخه اورو.
یاره زه به د خپل سترګو لیدلې حال وایم. مونږ ماما او تبې په ماما باندې مشهور کړی دی، د دو مور وفات شوله، نو مونږ غوښتل چې دا په کابل کې دا باید دفن شي. نو په کلي کې دو د تره زامنو داسې خپلو خپلوانو دو ډېر زیات فشاري کوله چې نه دا باید مونږ هلته ویسو په هر شکل باندې چې وي. یو خو او ځان مشکلات و، یو بل دغه سړی چې غریب و بیچاره د دې وس هم نه لرله چې دا جنازه هلته انتقال کړي. نو دا بیا هغه څه شول چې تقریبا د دو ترمنځ فامیلي مشکلات یې رامنځته کړل. حتی هغه د تره زامنې کو وایي هغه نور خپلو خپلوانو د دو سره داسې بیخي به مونږ تاسو سره مړی ژوندی نه کوو، ولې تاسو دلته رانه وړو؟ په کلي کې مونږ پورې خلک خاندي، یا چې تاسو بېغیرته یا تاسو چون په ډېرو ځایونو کې دا هغه شته. شخصا زمونږ په ولسوالۍ کې خدا که چېرته په سعودي کې یو څوک مړ شي یا په لندن کې، نو دا ټول تقاضا دی چې دا باید افغانستان ته راوړي بیا په خپل کلي کې دفن کړي. نو که وی نه کړي نو بیا حتی د خپل خپلوانو سره مړی ژوندی نه کوي، یا دنه خفه کېږي، یا داسې د یو بېغیرته لقب ده ته درکوي، یا داسې د یو کس باندې چې ته مثلا مړی دې رانه وړو د خپل هغه ته دغه شین دي.
ځینې وخت بیا داسې هم امکان لري چې د کورنۍ د خلکو د خبرو په خاطر قرض کوي او مړی خپلې پلرنۍ هدیرې ته رسوي، چې دا بیا د مړې کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړوي. له یوې خوا هغوی د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی وي، او له بلې خوا مالي لګښتونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکي بی بی حاجی وایي چې پخوا د دوی رواج و چې مړی حتمی یوسي خپل هدیرې ته، دا چې اوس یې وړي کنه له بی بی حاجی څخه یې اورو.
اوس دا نشته، دا رواج سره و مخکې و، مخکې چا دغې خاورې کې نه خول زیبې خپل وطن ته رسول. اوس دومره نشته، ځکه نشته چې لاره کې خطر دی، خطر دی. طالبان خلکو زوی ولي همدلته ښښو، اوس لږ تعلیم له خلکو خیار شول کنه سره بکلتن.
همداراز د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې ځینې خلک د هدیرې د نه درلودلو له کبله خپل مړی خپل وطن ته وړي. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر پخوا کابل ته راغلي او خپل مړی هم دلته ښخوي. نور خبرې له احمد اورو.
دا حکومت شرعي توجیه نه لري، ځکه ټول مځکه یوه مځکه ده. هر ځای چې ورته سهولت وي نږدې په هغه ځای کې باید دفن سي، دا ښه رواج نه ده. ځکه چې هر ځای نږدې لنسار جاته سي، مثلا په کابل کې یو څوک وفات سي وي د مزار، هر رقم سي مزار ته بمنوي وي، باید هم د خپل مقابل کې عمل ته نږدې یو هدیره کې دفن کړي. ټوله یوه خاوره ده، مشکل بیرته کورنۍ ته او خلکو ته ټولو ته پیښي. څوک به پیسې لري، څوک به نه لري، دا موټر د دې د انتقال تر هغه جایي. بله ورځ دا کورنۍ هر وخت وغواړي چې د دې زیارت ودي شي ته ورسي، دا ډېر یو تکلیف ده.
دا چې د مړي وړل خپل وطن یا پلرنۍ هدیرې ته څومره ضروري موضوع ده، دیني عالم مولوي رضوان الله نیازی په اړه داسې غږېدلی دی.
په شریعت کې انتقال د مړي یو ځای نه بل ځای ته کومه شرعي بڼه نه لري. خو ښه خبره دا ده که چېرته داسې ځای کې څوک موفات کېږي چې هلته اسلامي هدیره نه وي، که د اسلامي هدیرې په خاطر باندې انتقال سي، دا جواز مسله ده، دا ښه خبره. نو که د یو داسې ځای کې چې هلته جنازه نه کېږي، هلته شرعي امور ترسره کېدلی نه سي، دی کولی سي چې دی انتقال ورنه. که داسې ځای وي چې اسلامي ټولنه وي، اسلامي ځای وي، هلته ټول مراسم ټول حقوق د دغه متوفی پوره کېږي، جواز نه لري چې انتقال سي. یو ښه مثال لرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمې ده، ګورو چې هغه په مدینه منوره کې. دا کوم شرعي مسله نه ده چې خامخا دی غس، نو چې غیر شرعي عمل ده، موږ او تاسو باید دین ته ترجیح ورکو، نه رواج ته.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د خلکو نظرونه اورو چې د مړی وړل وطن یا پلارنۍ هدیرې ته اړینه ده او کنه. عام خلک یې په اړه څه نظرونه لري؟
نوم یې شبنم دی، دیم د هغه کابل ما دا ښه نظر نه دی، دی چې همدلته باید خرخ شي چې کورنۍ د همیشه لاړ شي، ورڅخه داسې نه دی چې دا ولایت ته لاړ شي د مقام وخاندي. دا خبرې ښه خبرې نه دي، باید دا موږ دا رسم رواجونه د باید نه ویسو، باید همدلته کورنۍ چې ده مړی همدلته باید خرخ شي.
زه ډاکټر کاملا دوست یم.
د کندهار ولایت ما په نظر باندې خو دونه ضرور خو نه ده اما که خپل ادری ته یوړل څه خوشه خبره ده مګر بعضی اوقات د اقتصادي مشکلاتو د وجې د امنیتی مشکلاتو د وجې څخه څوک نسی کولای چې خپل مړی یا خپل وطن یا خپل کلی ته یوسی زما په نظر بیا ښه خبره ده چې په ماغه ځای کې اوسېږي عمل ته شخ کړی
ډاکټر عبد الواسیم د کابل خاور سیدونکي
نه دي ما شخصي نظر دا ده خدای شي خپل ادری ته مرسي ځکه چې هغه ادری د چا معلومي منطقه معلومي کچر ته څوک راځي دوا ته یا پختنه ته کی فلانه چې ته حق ده وای هغه د خپل پلرانه ادری کې خاور تاسو پر سوي دی وژن دي ما خپل شخصي نظر در سي خپل پلرانه ادری کې خاور تاسو
خوګوریدونکو د دې موضوع د لا روخانوالی په خاطر د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی او زمونږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
خوده دا مړی څنګه کوي؟ وړی یې که همدلته ښخه دي
والله که پوه شم خو لکه چې همدلته یې ښخوي.
وی دا څه وایه؟ باید یو یې سي خپلې اجرې ته. موږ مشر هغه له امریکې راوړ او په خپل اجره کې مو ښخ کړ.
نصیر زویا تشویش مکوه، قبر هم آماده ده او درې څلور موټر مې د جنازې د وړلو لپاره راغوښتي دي.
ماما په موټر څه وکړو؟ ادیره خو نږدې ده، په پښو یې وړو. موټر ته نو څه اړتیا ده؟
دا ته څه وایې؟ د تا لکه زړه دی چې خور مې دلته په پردۍ هدیره کې ښخه کړم چې د ټول ولس مختوره او بېغیرته شم؟
ماما زه خپله مور همدلته ښخوم. ما ته مې مور وصیت کړی چې مړی به مې له تورو غرونو نه پناه کوي.
چاپ چاپ دا د تا خبرې دي، ویښتان د شانه کړي دي او په بازار کې لوی شوی. د دې ولس او د کلي په رسم رواج څه خبرې؟ خلک به د رشخن کي ولاکه دې بیا څوک مړي او ژوندي ته راشي، خبرې او کنه؟
ماما زه د هیچا پروا نه لرم، زه مې مور همدلته ښخوم.
ته اوس دومره شو چې زما مخې ته راځې؟ بیا دا به بې تربیه تا ځان نه څه جوړ کړي دي؟ نه د مشر منې او نه د کشر منې.
ځا ځا لاس دې خلاص، زه د چا پروا نه لرم، نه د تا نه د لاس دې خلاص.
تو در زبا اوس تا خوښ شوم. تمام
ګور
تا پر تا پر تا اوس دوم راش میا چې زما مخه تر ازي تا پر تا پر تا
مالک تا پر تا پر
تا ما پر مالک سره تا ما پر تا ما پر تا تو در زبا دې اوس
دا څه کوي؟ دا سال مو جوړ کړی دی، ټول خلک تاسو ته را ګوري، څه خبره ده؟
و مالک صاحب دی خوای کی ته وګوره، وای مور مې همدلته ښخوم. دا خو ما شرموي، سبا زه دې ولس ته څنګه سترګې وغړوم؟
ها دا خبره ده. نصیر زویا ماما دې څه وایي؟
ګوره مالک صاحب، زه مې مور همدلته په همدې هدیره کې ښخوم، کله کله خو به یې زیارت ته ورځم.
و وروره دا لک رښتیا وایي؟ اوس څه ضرور چې دومره شخړه کوئ؟ د مړي دومره حق په تاسو کېږي چې په عزت او ابروی خاورو ته وسپارئ؟ دا نو ضرور نه ده چې په کومه دره کې خلک په ځان مه خندوئ، ورځئ د ګور او کفن غمې وخورئ. دا خبرې پرېږدئ، چیرته چې اولادونه غواړي همالته یې ښخه کړئ.
اوس چې مشران وایي نو همدلته به یې ښخه کړو، کره نو ولاکه مې یوه د قم پرېښي وای. نو راځئ چې دلته د قبر او نورو ضروري شیانو تیاری ونیسو. راځئ راځئ.
درنو اوریدونکو، راځئ چې د ځینو ناوړه رواجونو مخنیوی وکړو ترڅو یو آرامه او سوکاله ټولنه ولرو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم 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 دشت می چکا و دهای سمارا غی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت می چکا